مشال رادیو د وخت د غرمې یو بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی، د شمالي وزیرستان او پېښور په اړه راپورونه، او سره د افغان سوله مهم نه ده هېره کړې. خو د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې مشال رادیوي مجله هم لرو. تر هر څه وړاندې واورو کوو فرخندا ست ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د پوز بیان وای نن سهار یې دوه هندي جنگي جازونه وشتلي او یو هندي پایلټ یې نیولې دی. نن به په قطر کې په دویمه ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب مشرانو ترمنځ خبرې کیږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر پاکستان او هند د نورو پوځي فعالیتونو د نه ترسره کولو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور نن ویلي دوی د هند دوه هغه جنگي جازونه ویشتلي دي چې د لاین آف کنټرول نه پاکستان ته وختلي وو. آصف غفور نن سهار په یو ټویټ کې ویلي یو جنگي الوتکه د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پریوتلې او بله د لاین آف کنټرول په سیمه کې غورځېدلې ده، او یو هندي پایلټ یې هم نیولی دی. بلخوا د هند لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د کامی کمانډ اتارټي غونډه رابللې ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د نن ورځې په غونډه کې به د هند لخوا پر بالاکوټ حملې او د دوی د ثوابي کاروایي په اړه خبرې کیږي، او ترڅنګ به د پارلمان غونډه هم رابلي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شو چې د فبروري پر 14 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پلوامه کې په یوه حمله کې څلور سلویخ هندي سرتیری وژل شول او ذمواري جیش محمد وسلواري ډلې ومنله. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سي تیره ورځ د سعودي عرب په جده ښار کې په یوه غونډه کې د هند لخوا په بالاکوټ د برید غندنه کړي، او په دواړو هیوادونو یې د پرامنه پاتې کېدو غږ کړی.
د قبایلی
ضلعو د ځوانانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې قبایلی ضلعو ته دې زر تر زره د نورو صوبایي ضلعو غوندې حقونه ورکړل شي، او د فاټا اصلاحاتو په نوم انتظامي او قانوني بدلون دې زر سرته ورسول شي. تیر ماښام د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې یو مشر نظام الدین خان سالارزي مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو پروسه د ځنډ ښکار ده، او د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند په دوو ډلو وویشل شوی دی.
په قبایلی علاقو کې، په کومو قبایلی ضلعو کې چې کم خلک نیول کیږي، نو د هغوی د راخلاصولو دپاره چې بیا خلک ورځي، نو هغوی ته دا ویل کیږي چې دلته خو لا یو قانون هم نشته دی، هغه اف سی آر ختم شوی دی، او د پاکستان چې کوم موجوده قانون دی هغه موږ ته نه دی ایکسټینډ شوی.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د فبروري پر 9 نیټه په پخوانی فاټا کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه، او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به په قبایلي ضلعو کې قاضیان او نور عملی ټاکي سو دغلته عدالتونه کار پیل کړي. د افغانستان ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي نیولې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تیره ورځ رسنیو ته وویل په نیول شوو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. نیول شوو کسانو میډیا سره په خبرو کې دا منلې ده چې دوی غوښتل په کابل کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له چاودونکو موادو ډک یو موټر هم هدف ته رسیدو وړاندې نیولې وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو ترمنځ 15 د ورخبرې چې د قطر په مرکز دوها کې پیل شوې نن په دویمه ورځ هم دوام لري. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ د پرونیو خبرو تفصیل نه دی په ډاګه شوی، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو، او دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد د نه استعمالولو په ضمانت ورکړي کولو یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ خبری ایجنسی ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان اوتل نو بیا جګړه ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر پاکستان او هند نورو پوځي فعالیتونو د نه تر سره کولو غږ کړی. دا له هغې وروسته دا چې هندي جنگي جازونو پر پاکستان برید وکړ، دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې هندي جنگي جازونه ارادتن د پاکستان سیمو ته داخل شول. پومپیو تیره ورځ په یو بیان کې ویلي د خپلو هندي او پاکستاني سیالو سره په دې اړه خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې پومپیو د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویلي چې له جنګه ډډه وکړي او د نورو پوځي فعالیتونو تر سره کولو پر ځای دی نیخ پنیغه خبرو ته ترجیح ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون با په یو سرمشیزه کې د پیونګ یانګ د اټمي وسلو او میزایلي پروګرام په اړه خبرې کوي. دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې ملاقات کوي. ولسمشر ټرمپ به کوشش کوي چې په دغه لیدنه کې د کیم جونګ اون سره د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د دواړو مشرانو دویمه غونډه ده. د نه وړاندې دواړو د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې خپل لومړی تاریخي ملاقات کړی و. خو د لومړی غونډې راهیسې د دواړو مشرانو په لیدنه کې د څه پرمختګ کم اثر ښکاري. ولسمشر ټرمپ خپل الوتکه ایر فورس 1 کې هنوی ته ولاړو او کیم په یو خصوصي ټرین کې په 3 ورځو کې په 3000 کیلومترو وهلو ویتنام ته ورسید. او بل خبردار چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټلویزیوني وینا کې دا ونه ویل چې دی به د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا ومني کنه، خو د نوموړي د کار او صفت او صلاحیتونو صفت یې وکړه. دا له هغې وروسته ده چې جواد ظریف د فبروري پر 15 ناوخته په انسټاګرام د خپل استعفا اعلان وکړ. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ، یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ او 10 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ او 10 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅه کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د هند او پاکستان ترمنځ تاو ترخوالی دوام لري او د دواړو لورو لخوا پر یو بل د بریدونو راپورونه دي. د شکیل افریدی د وجلسي وکیل سمیولا افریدی کورنۍ د هغه د مرګ د پلټنو لپاره د نړیوال کمیشن غوښتنه کړې ده.
چونکه دا کیس عالمی دی نو زکه مونږه اقوام متحده ته تک غواړو او مونږ د خپل دی عدالتونو او د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نو مکمل طور پر مایوس یو.
د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوود وای د بهرنیو چارو له کمیټې پر استل کېدو نن په قومي اسمبلی کې احتجاج کوي.
د کومټې کوم د حکومت حق هم په د اپوزیشن حق ته داسې نه چې خلک کې د دې کوم د خلکو حکومت کسانی نو ټول اپوزیشن په دې باندې سره غونډه مو سپیکر ته په دې باندې احتجاج کوي.
اخوا د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه رسمي خبري پرون پیل شوې چې نن هم دوام لري. دروان خبرونه په دویمه نیمایي کې ځانګړي کونس پروګرام د مشال رډيو مجله هم لرو چې بیلابیل ادبي او کلتوري هلې ځلې پکې راغونډې شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه او شننې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان او هند ترمنځ تاو تریخوالی دوام لري او د دواړو لور لخوا پر یو بل د بریدونو راپورونه دي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره دا وخت زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې را سره د ټلیفون پر لیک دی. طاهر خان صاحب، ستړي مسی، د هند او پاکستان ترمنځ د دغه تاوتریخوالي تازه جزئیات کرا سره شریک کړي.
لکه شی بولان دی د پاکستان د فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور یو خبری کانفرنس ته وینا کړی دا چې نن سهار اول د پاکستان لخوا چې کوم خبره شوی وا چې دی د هندستان دوه جازونه راغورځولی دي، نو دا غي نور تفصيلات ورکړ او د پاکستان د فوج ترجمان اوس دا خبره کوي چې دی د هندستان دوه پایلټان نیولې دي چې کوم جازونه دی دا وکی دوی د پاکستان طرف ته دی راغورځولې دي. دی و چې یو پایلټ پکې زخمی دي چې هغه د پاکستان د فوج په یو روغتون کې هسپتال کې هغه د علاج لپاره داخل شوی دی. د تفصيلات ورکړو چې نن سهار سو شروع دی و چې نن سهار د پاکستان هوایي ځواکونو پاکستان ایئر فورس د هندستان د کشمیر طرف ته شپږ اهداف داغه انتخاب کړیو چې روستو بیا دوی هغه په نخ کړ او دې دا خبره کوي چې دا 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 بدل نه دی د پاکستان د فوج ترجمان دا خبره کوي. البته فقط دا د دې اکشن د دې عمل دا مقصد و دی دا وی چې د پاکستان صلاحیت مشته او پاکستان دا کار کولی شي. خود دا خبر او کړه چې پاکستان جنگ نغواړي او دې دا وی چې هندستان چونکې 13 ورځ په بالاکوټ کې بمونه غورځېدلو دا غي د خوا نو پاکستان سره بل لار نه و چې جواب ورته وای. دا تازه معلومات د وکړي. بل خبر دا ده چې د پاکستان د فوج ترجمان دا اومنل چې اول دا سره پروتونه وو چې پاکستان کې چې کم د مسافرو جازونه دي نو دا غي غټول دلته جازونو تک راتک پاکستان کې دننه هغه دا وخت بنشوي دي د تصدیق هم کو هغه چې دا کم موجوده حالات دي دا غي د وجه پاکستان کې د مسافرو غسپرلو چې کم جازونه دي او وی چې پی ای ته هم دا ویل شي دي دا فیصله دي چې دا وخت پاکستان کې دننه د پاکستان یو خار نه بل خار ته د جازونو تک راتک هغه بنشوي دي.
یعنی هوایی ډګرونه د ولسی وګړو پر لور بنسوي دي. او بل طاهر خان صاحب، د هند لخوا کڅر راپورونه تاسو ته رسیدلی چې هندي مقامات بیا څه وایي په دې اړه، ځکه هغه هم اداوي کوي د دواړو لورو اداوي شروع دي، داغه د خوا یا د رسنیو یا د چارواکو د خوا کڅه تاسو ته ترلاسه شوی؟
د هندستان لخوا خو رسمي د حکومت لخوا ندی ویلې شوی د پاکستان چې کوم دا خبره کوي چې دواړو ته کیدی راغورځول دي دو پایلټان نیولې دي. البته هندستان کې هم رپورټونه د ځنې د حکومتي سرچینو زرایو په حواله باندې دا داوه کوي چې دوی د پاکستان F-14 الوتکه F-16 جنگي الوتکه دی راغورځولې ده. خو کله چې دا پښتنه د پاکستان د فوج ترجمان نه وشوه نو هغه د دغې تصدیق ونکړ او هغه دا خبره وکړه چې د پاکستان یو الوتکه هم نه راغورځېدلې. بل دا هم وویل چې د پاکستان لخوا F-16 جازونه دا نن چې کومه کاروایی پاکستان کړی دا په دې کې دی وی چې هغه نه د استعمال شوی. نو هندستان کې خو رپورټونه دا دعوه کوي، البته پاکستان دا نه مني.
صحیح، ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان له هند سره د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته نن هم د لوړې کچې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې کې به د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي کمانډ اتارټي د ځانګړي غونډې ترڅنګ په کامیا اسمبلی او سینټ کې هم په دې اړه بحث دوام ولري. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو پوهان وایي پاکستان او هند باید له خپل منځي جنگ ډډه وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د اټمی وسلو او دفاعي چارو د انتظام کمیټي یعنی نېشنل کمانډ اتارټي ځانګړي غونډه رابللې ده. د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د فروری پر 16 وویل چې د دې نننۍ غونډې ترڅنګ به د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل کیږي.
پرایم منسٹر هاز سمند سپیشل میټینګ.
وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 20 د قومي کمانډ اتارټي د ځانګړي غونډې رابللو امر کړی دی او دا غونډه به نن وي. همداسې وزیر اعظم د پوسټ په ګډون پر ټولو ادارو او ولس غږ کړی دی چې ټولو امکاناتو ته تیار اوسي.
دا له هغه وروسته دا چې هندي پوځ وویل چې د 26 فروری په شپه د پاکستان په بالاکوټ کې بمباري کړې ده او د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې لمنځه وړی او لوی شمېر وسلوالې وژلې دي. د پاکستان حکومت او پوز کڅ هم د دې پخلای وکړ چې هندي جنگي الوتکې پاکستانی حدود ته ننوتلې دي او بمونه غورځولې دي، خو د څه ځاني زیان هندي ادارې رد کړ. د پاکستان حکومت او پوز د لوړی کچې تر غونډ وروسته وویل چې د هند د برید په غبرګون کې به د ځوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپله کوي. د سیاسي او نړیوالو چارو پوهان وایي هند او پاکستان دواړه اټمي قوتونه دي، نو دوی ته پکار ده چې د زیمواری مظاهره وکړي او له جنګ ډډه وکړي. د سیمیزو او نړیوالو اړیکو پو ډاکټر اعجاز خټک مشال رادیو ته وویل پاکستان باید د ترهګرۍ په اړه د هند پر تورونو فکر وکړي او هند باید د کشمیر پر مسله یو څه وخوځیږي.
د هندي چې دواړو ملکونو مشران ریسټرین وکړي، دنیا مشران هم ورته وایي چې لپزان کنټرول وکړي، هر څه چې خبرو اترونو علاوه سلاړ نشته. او پاکستان ته د انډیا کوم کنسرن دي دہشتگردی بارہ کے ترغرے بارہ کے آگے بارہ کے فکر پکا دے، اور انڈیا تو ہم پکا دے چی کشمیر کسی بارہ کے سو پروگریسو کی.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل په کار د چی د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه وسی او په هغه کې ټولی نړۍ ته وویل سی چی دوی جنگ نه بلکې امن غواړي.
دا د ټول پاکستانی قوم نمائنده خلق دی، دا د قوم منتخب شوی خلق دی، نو دا چې څه فیصله وکړي دا ګویا د ټول پاکستان فیصله ده، چې د قومي اسمبلی او سینټ چې د دوی مشترکه اجلاس وشي او دوی په یو خوله ټوله دنیا ته ووایي چې موږ امن غواړو او هندوستان زیات خور دی زیاتې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې ځانمرګي برید څلور څلوېښت هندي عسکر ووژل او په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې جیش محمدیه ذمواري ومنله.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال راډیو خاوري. د ډاکټر شکیل اپریدی د وژل سوي وکیل سمیع الله اپریدی کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه د نړیوالې پلټنې وسی. دا غوښتنه د سمیع الله اپریدی زوی په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي چې له پاکستاني ادارو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته له ملګرو ملتونو د دې غوښتنې کولو پرېکړه کړې ده. د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره غږېدلې، راځي چې راپور یې واورو.
د ډاکټر شکیل اپریدی د وژل شوی وکیل سمیع الله اپریدی زوی په پېښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلار د وژلو د پیښې پلټنې وکړي. د خبری کانفرنس پر مهال د سمیع الله اپریدی زوی عدنان سمیع الله مشال ریډیو ته وویل
زما د بابا د کیس سلور کاله مکملیږي، د اعلی چارواکو ته مونږ تلیو، مونږ ته هیڅ قسمه انصاف نه دی ملاو شوی، نو لهذا په دې بنیاد باندې مونږ دا مطالبه کوو د یونایټیډ نیشن نه چې یو یو ان کمیشن، یونایټیډ نیشن کمیشن دی جوړ کړی شي او صاف او شفاف انویسټیګیشن تحقیقات دی وشي. د مشرانو د وکیلانو سیرن وکیلانو سره په دې باندې خبر اتریم شوې دي، اغه مو چې بالکل ستاسو حق جوړیږي چې موږ د چارواکو سره د اقوام متحده د خلکو نه د غوښتنه وکړو.
یاد دی وی چې د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او هدفي وجنو کې ډیر نور خلک هم وجل شوې دي، ولې زیات خلک د هیواد د عدالتونو او ادارو د پلټنو نه مطمئن ښکاری او په زیاتره داسې پیښو کې د ملګرو ملتونو د پلټنو غوښتنه نه ده شوې. د سمیع الله اپریدی د زوینمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
هغوی ذمواری قبول کړه، دا خو بیا وروسته مونږ ته د اخباري چارواکو نه پته ولګېده چې ګینې دا تحریک دا د احرار تنظیم الاحرار قبول کړې ده. نو چونکې لکه څنګه ما وویل چې دا یو عالمی کیس و، د په نړۍ کې غټ کیس و، دا د یو غټ ترهګر د ختمېدو یو خبره وه. نو چونکې دا خبره عالمی ده، دا کیس عالمی دی، نو ځکه مونږ اقوام متحده ته تګ غواړو او مونږ د خپل دې عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو. نو د دې هر څه باوجود دا د سټیپ بای سټیپ د دې منډو تړلو نه هر څه نه مایوس نه باوجود مونږه ګینې دا لار خپل کړ شي مونږه د یو ان کمیشن مطالبه وکړو.
یاد دی وی چې سمیع الله اپریدی د ډاکټر شکیل اپریدی په مقدمه کې د هغه وکیل وو او سلور کال وړاندې په پیښور کې د هدفي وجنو په یو پیخه کې وجل شوی وو. او ډاکټر شکیل اپریدی په ایبټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن د وجلو د پیښې وروستو نیولې شوی وو، خو په عدالتي مقدمه کې د حکومت لخوا په هغه باندې د لشکري اسلام وسلوالي ډلې سره د تړاو تورونه لګولې شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د پاکستان په قامیا سملی کې د شمالي وزیرستان استاذي محسن داوډ وای په دې اړه به تپوس کوي چې د ولی د بهرنیو چارو له کمیټې استل سوی دی. دی وای دا حق دی چې حکومت ورته ځواب ورکړي. د دې کمیټې مشر مشال رادیو ته ویل دوی په دې نه دی خبر چې دا ګام ولې اخیستل سوی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استاذي محسن داوډ وای نن به له حکومت څخه تپوس کوي چې ولې د دنوم د بهرنیو چارو کمیټې څخه ایستلې دي. محسن داوډ بیگا مشال رادیو ته ویل دا د قومي اسمبلی د هر غړي حق دی چې په دوو کمیټو کې به شامل وي. د ویل نه حکومت او نه هم اپوزیشن د په کومه کمیټې کې شامل کړي وو، خو بیا سپیکر ته تر درخواست ورکول وروسته د بهرنیو چارو په قائمه کمیټې کې شامل کړل سو. موسین داوډ ویل له سپیکر اسد قیصر څخه تپوس کړی وو، خو هغه داسې ځواب ورنکړ چې د یې مطمئن کړی وای.
د اپوزیشن جسونه ممبران دي، د اپوزیشن جسونه مشران دي، دغه سره ما خبرم کړی و. په دې باندې تفصیلا زه هغه سره ملاویږم، یو درخواست هم ورکوم سپیکر ته. دا اوس زمونږ د اپوزیشن په برخه کې ماته ملاوه د ودې کمیټې کوم د حکومت حق دی هم په د اپوزیشن حق دی. دا داسې نه چې خلک د دې کې د خلکو حکومت کسانی نو ټول اپوزیشن په دې باندې سره غونډوم سپیکر ته په دې باندې احتجاج کوم.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولی څلور دیرش کمیټې دي او د بهرنیو چارو په دې کمیټې کې شپاړس غړي دي چې اته د حکومت او اته د اپوزیشن ګوندونو استازي دي. د دې کمیټې مشري د واکمن تحریک انصاف غړي ملک محمد احسان تیوانه کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د موسین داوډ د استل کېدو وجه څه ده، نو هغه وویل د دې واک د قومي اسمبلی له سپیکر سره دی. د ویل زه په دې نه یم خبر چې دا ګام ولې اخیستل سوی دی.
ممبران کمیٹی کا کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا،
نه د کمیټې غړو او نه هم د کمیټې د مشر په توګه ما څه اعتراض درلود. دا سپیکر خپل اختیارات استعمال کړی دي او دا رد بدلې کړی دی. موږ به ډیر خوشاله وای که محسن داوډ را سره وای. موږ به ډیر خوشاله وای ځکه چې هغه ډیر فعال دی او خپل فکر لري او ظاهروي. نو زما همدردی لا محسن داوډ سره ده.
د پارلماني چارو پو سنیټر تاج هیدر وای د محسن داوډ استل کېده ل جمهوریت په لوا سم کار نه دی سوی. د ویل په کار د چی د پارلماني چارو پر مخړولو لپاره د سلار خپل کړل سي چې ټول پارلماني استازي پکې شامل وي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سب کو شریک کریں تب
چھٹول پا کی شامل کرے شینو چھارے با پر مخزی خدا سے دا غڑو استل کمیٹے کمزور کوی او دا ڈیرہ مهمه کمیٹے دا زکہ چھے دا ہر سے جا جخلی حکومت او ڈپلوماتانو تا اڑاندی زونہ ور کوی.
موسین داوډ په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس د استازي توپ ترڅنګ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې هم ډیر فعال دی. نوموړی نه یوازې د روان کال په پایل کې دوبۍ ته له تګ څخه ګرځول سوی و، بلکې بلوچستان ته پر ننوتلو یې هم بندیز لګول سوی دی. موسین داوډ وای دا ټول کیسې ورسره د پاکستان د استخباراتي ادارو په امر کېږي، خو کومې ادارې په څرګنده دا سکړنې نه منلې او نه هم ردی کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه برا پورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې دا هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې همواري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او ستو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور د ننګرهار چارواکي وایي چې د یو پاکستانی په ګډون یې دوه تنه ځانوژن کې بریدګر نیولي چې په کابل کې د ځانمرګ بریدونو لپاره تیار سی ول. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
دغه نیول شوي کسان د سیشن بې په ورځ د ننګرهار د ملي امنیت ریاست کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. د خبري کانفرنس ته د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
دوه کسان انتحاریان، یو د پاکستان دی، دغه ځای اوسیدونکی دی او بل د کونړ د وټپور دی. دیو وختل چې په جالي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او الته دایش سراړی کې لري او وختل چې خپل اهداف تر سره کی او انفجار په مختلفو سیمو کې وکي. خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
نیول شوي کسان هم مني چې په کابل کې ځانمرګو بریدونو ته تیار شوي ول.
انم خادم الله ده، زه د پاکستان د عمان دوی جنسي اوسیدونکی یم. زه په تحریک یوم، تحریک نبی دایش تر عالم دی بالا ولسوالۍ ته هلته مې شپږ میاشتې تیرې کړې. نواز نه بیا وزیر ته لاړم، وزیر کې ماته بیانونه وشو یو میاشت، او بیا د هغې نه وروسته زه فدایي ته تیار شوم. دا ځینې ماته دا ویل شول چې ته کابل ته لاړ شه، ولته انتحاري وکړه.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي هم د دغه خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په دغه ولایت کې د طالب او داعش وسلوالو تر څنګ نورې وسلوالې ډلې هم فعالې دي.
په ننګرهار کې تنه داعش او طالب فعالیت نه لري، بلکې په ننګرهار کې داعش، طالب، لشکر طیبه، جیش محمد، القاعده، دا ټول ډلې دلته فعالیت لري.
د زیاتوی چې په ننګرهار کې ګډ امنیتي ځواکونه د ځمکني عملیاتو تر څنګ د بهرنیو ځواکونو په مرسته هوایی عملیات هم تر سره کوي، چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال مخالفین په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوسو د افغان سولي د خبرو اترو پر لور. د امریکا د حکومت استازي او طالب مشران له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. د طالبان یو ویان چې د قطر په خبرو کې برخه لري، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې په روان خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع سلا ونسي، نو د خبرو پر اتلونکو دور کې به په دې اړه موافقه ورسیږي. د قطر خبري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ نه پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکز دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي، نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي، بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلي دي چې د سولې پر اتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
So we have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو، ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویلي طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینه برابرولو په هدف کیږي. خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې یوه نیمه بجه شوه. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور نن ویلي دوی د هند دوه هغه جنگي جازونه ویشتلي چې د لائن آف کنټرول نه پاکستان اړخته اوختلی وو. آصف غفور نن په یو خبري کانفرنس کې ویلي یوه جنگي الوتکه د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پریوتلې او بله د لائن آف کنټرول په سیمه کې غورځېدلې ده او یو هندي پایلټ یې هم نیولی دی. بل خوا د هند لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د کامی کمانډ اتارټي غونډه رابللې ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د نن ورځې په غونډه کې به د هند لخوا پر بالاکوټ ته حملې او د دوی د جوابي کاروایي په اړه خبرې کیږي او ترڅنګ به د پارلمان غونډه هم رابلي. د قبایلی ضلعو د ځوانانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې قبایلی ضلعو ته دې زر تر زره د نورو صوبایي ضلعو غوندې حقونه ورکړل شي او د فاټا اصلاحاتو په نوم انتظامي او قانوني بدلون دې زر سرته ورسول شي. افغان ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي نیولی دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تېره ورځ رسنیو ته وویل چې په نیول شوو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب مشانو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحا کې پیل شوې نن په دویم ورځ هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر پاکستان او هند د نورو پوځي فعالیتونو د نه ترسره کولو غږ کړی. دا له هغې وروسته ده چې هندي جنگي جازونو پر پاکستان برید وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون با په یو سرمشریزه کې د پیونګ یانګ د اټمي وسلو میزایلي پروګرام په اړه خبرې کوي. دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هنوی کې ملاقات کوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټلویزیوني وینا کې دا ونه ویل چې دی به د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا ومني کنه خو د نوموړي د کار او صلاحیتونو صفت یې وکړ. دا له هغې وروسته ده چې ظریف د فبروري پر 15 ناوخته په انسټاګرام د خپل استعفا اعلان وکړ.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د مشال رادیوي مجلې ادبي او کلتوري پروګرام ته. دا پروګرام تاسو مخکې هم اورېدلې دي. نن یې په تکراری بڼه خپرو چې نجیب عامر جوړ کړی دی.
د مشال رادیوي مجله مشال رډیوی مجلې په 1400 غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. روانه خبرونه له دغه مطالبه جوړه ده. په لوړګي کې د حمزه بابا 25م تلین ول منزل شو.
یو همګیر هر اړخیز او افاقي حیثیت لري. د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی او معیاري کار کړی.
په اسلام آباد کې ادبي میله کې د ګڼو ژبو لیکوالو ګډون وکړ. په سوات کې بیا د موسیقي او خوړو میلې ته مو بیا یو. په پاکستان کې پر لاریو د انځورونو جوړولو هنر ته کتنه کوو او د سندرغاړي بختیار خټک سره مو دغه په ژوند او کار خبرې کړې.
سلور البمز می چې دی غیر لیس شوی دی پینځول کې او تقریبا ما 15 ته پاسه سګو سل شپې ته دی کوم به شوم دغه مر سندرې می چې
د 2019 کال د فبروري 13 د پښتو ژبې د مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواری 25م تلند. هغه د خپل شاعرۍ د خوګول عمله د پښتو غزل بابا ګڼل کیږي. نو موړې د خیبر په لوړګي کې زیږیدل او د سفرنامو ډرامو او افسانو لیکلو ترڅنګ په هندي فلمونو کې د کار په نیت د ممبئی سفر هم وکړ خو کار ورته پیدا نه شو. د ګڼنخیز ژوند لرونکي شخصیت حمزه شینواری د شهرت وجه البته د غل رومان او قامپالنې ډکه شاعري ده. فرهاد شینواری د کار پاړه د شوی یوې دستوري رپورټ راستوله.
د خیبر پلوړگی جرګهحال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 25م تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړه شوې دستوره کې پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسورات وړاندې کړل
او په غزل کې د ژوند خبرې کول، د قومیت خبرې کول، د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي، دا ډېر ګاډ کار دی. دا صرف د حمزه صاحب کار دی، صرف د حمزه کمال دی. او بیا چې رومانی خیالات ته ګوره، زه تاسو یو شعر مثال په تور پیش کوم. افا بویا پریشان دی اشتیاقم، ما د بل په تیر کې خپل کړي زلف ستا. دا څومره زبردست شعر دی، یعنی که څومره څوک کوشش وکړي کنه دغه شعر نه جوړ کړي. او بیا چې کوم دی، پلو د لمخ اخلم پښتنې خدا مې واوره، زبره غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي. او زمانه مې یریگا الفت اور ورکیم رڼا به درکوم خو سوځېدل به پکې نه وي.
شاعر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل هم په خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
نو حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانیت خبره کوي. لکه دلته چې یو شعر زموږ د ملګرو کې یو کس ویلو چې زه آشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي. نو حمزه بابا که صوفي هم دی، نو هغه د پښتون د افاقي تصور سره صوفي دی. یعنی حمزه بابا پښتونولي او پښتني اقدار چرې هم مغلوب نه ساتي، بلکې غالب یې ساتي. او غالب یې ځکه ساتي چې د پښتونولۍ تصور د عام انساني تصور سره سمون خوري، ځکه حمزه بابا هر سیس پښتون کړی دی. یعنی تاسو غور وکړئ، جمال چې دی، حسن چې دی، دا نه پښتون کې دی شي نه انګریز کې دی شي، دا یو افاقي جذبه ده. خو حمزه بابا چې د اصل جمالیات یا د جمال کم تعریف کوي، هغه سره پښتون تصور یو ځای کوي. حمزه بابا وایي چې زه برند سترګي او شډل ځواني حسن ګڼم، نه نرې ملا لکه ویخته، نه ټیټې مړې سترګي. یعنی د حمزه بابا او تاسو غور وکړئ، حسن خو په جلال کې دی، په جمال کې خو مړې سترګې چې دی هغه د پښتون حسن علامت نشي کېدی.
په دې دستور کې د حمزه بابا ادبي جرګې مشر ډاکټر کلیم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حمزه بابا د ژوند ګڼ اړخونه دي او دا غوی کار ډېر معیاري وو.
یو همگیر، هر اړخیز او افاقي حیثیت لري. د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی دی او معیاري کار یې کړی دی. دغه شان په نثر کې هم د هغوی لوی لاس دی. د نثر چې څومره اصناف دي، ناول، افسانه، ډرامه، سفرنامه، مکتوبات، په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار یې کړی دی. او افسانې لیکلي دي، په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي، او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي. د هغوی خدمات ډېر زیات دي او د هغوی په مختصر و الفاظو کې هاته کول هم یو ګران امر دی.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13 وفات شوی او په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یې یو کلتوري ودانی هم جوړه شوې. د حمزه بابا ادبي جرګې غړو غوښتنه وکړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لائبریری تھا عملہ ورکڑل شی.
په اسلام آباد کې د پښتو ترڅنګ د اردو او نورو ژبو ادیبانو په دورزنۍ ادبي میله کې ګډون وکړ او د یو بل ژباړل شوي آثار ولیدل او واورېدل. دا میله د انډس کلچرل فورم په نوم یوې ټولنې جوړه کړې وه. په دغه میله کې ګډون کوونکو پښتنو لیکوالو ویل چې د پښتو ژبې مهم ادبي آثار باید انګریزي او نورو نړیوالو ژبو ته واړول شي. انیسا اجمل د دې میلې نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې ادبي میله وشوه. دا میله د فبروري په 14 او 15 جوړه شوې وه چې پکې د پښتنو په ګډون د 45 مورنیو ژبو سره تعلق لرونکو 300 څخه زیاتو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړ. په دې میله کې د بیلابیلو ژبو د کتابونو سټالونه هم لګیدلي وو چې یو شمېر خلکو په ډېره مینه اغیستل او نورو یې ننداره کوله. د پښتو ژبې نومیالي لیکوالان او شاعران هم میلې ته ورغلي وو. خوږ ژبي شاعر رحمت شاه سایل مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ټولو ژبو ته د درناوي ورکولو اړتیا ده.
دې ته قتل پکار دي چې ژبو لا نه یوازې دا چې دا قومي کول پکار دي، د دې حیثیتونه لکه درناوي ورکول پکار دي، او دې ته د روزګار د پاره چې کوم دی دا به د مارکیټ ژبه جوړول غواړي، دا به د قانون ژبه جوړول غواړي، دا به د یونیورسټۍ ژبه جوړول غواړي، دا به د کالج ژبه جوړول غواړي، دا به د سکول ژبه جوړول غواړي، د ابتدا نه به دا دې ته دغه ورکول پکار دي. خو دا ده چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ خو جمهوري خلک یو، جمهوریت کې ځینې داسې خلک راشي چې هغه د ژبې سره چې کوم دي هیڅ تعلق نه لري، یا دا ګڼلي چې ژبه خو د پښتنو ژبه ده او دی نظریاتی طور پښتنو خلاف یې، لکه داسې نه ده، دا ژبه ستام ژبه ده، ته چې کوم خبره کې په ټیک طریقه چاته ورسول غواړي په پښتو کې ورسره خبرې.
په دې میله کې د پښتو، سندي، بلوچي او پنجابي ژبو د ادبیاتو اردو ته ترجمه شوي کتابونه هم تر سترګو کېدل. په پاکستان کې اکاډمي ادبیات هم وخت په وخت د علاقایي ژبو د کتابونو نورو ژبو ته د اړولو لپاره کار کوي. دوی د ادبیات په نوم یو محلنۍ مجله هم چاپوي چې پکې د پښتو ادبیانو لیکنې هم په اردو ژبه ترجمه کیږي. په دې میله کې هم د مختلفو ژبو لیکوالو د یو بل سره د نظر تبادله وکړه. لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې میشتې او د میلې ته ورغلی و. هغه وایي
پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد د 13-15 کالو نه اسلام آباد کې چلو، ګټې داری لکه زمونږ یو بل سره تینکینګ هغه چرینو سوچونه هغه یو شي کینو خپل مسلې یو بل سره خپل غمونه خپل دردونه چرینو هغه دغه جبې په لحاظ دار چې اوس دې کتابونه چاپ کړي ترجمه، اوس ترجمه ډیره ضروری ده. زه خو د خپلو پښتنو ته ستاسو په وساطت سره ویم چې خدای ته وګوره دا لیکونه چرینو پریږي ده، د ترجمو ته اون خلې په انګریزي کې په اردو کې او نورو ژبو کې را پښتو ترجمه کې را پښتنو غږ چرینو دنیا ته ورسوي. نو په دې کې دا یو کار وشو چې اوس په دې کې درې کتابونه چاپ کړو، یو د افسانو د پاکستان د مورنو ژبو افسانو ترجمه دي پکې، یو بل کتاب دی هغه کې دا چې کوم خلکو ته شعرونه ویلو مشاعرو کې دا غي چرینو نمائنده تخلیقات هغه ترجمه شوی دي، او دغه شانتی او بل کتاب دی چې په هغه کې کوم نه دلته چې کوم مقاله ویلې شو یا په اخبارونو کې په هغه رپورټ لیکل شو هغه چرینو هغه په کتابي شب کې په اردو کې چاپ کړی.
په دې میله کې ګڼو ماشومان هم ګډون وکړ او د دوی د عمر او ذوق مطابق کتابونه هم په دې میله کې د نندارې او خرڅ لپاره پراته وو. د ادبي میلې ګډونوالو وویل د پښتو کتابونه باید نورو ژبو ته وژباړل شي. په دې وروستیو کې له نورو ژبو پښتو ته د کتابونو وژباړل په بې ساري ډول زیات شوي، خو لا هم د داسې کسانو ضرورت دی چې د پښتنو لیکلي آثار نړیوالو ته په انګریزي او نورو ژبو کې وړاندې کړي.
بیا هم د یوې میلې حال درکو. د فبروري په 11مه د سواد په ودودی حال کې د موسیقي او خوراکونو یو غړه کلتوري میله وشوه چې په کې سندرغاړي لیلا خان خپل هنر وړاندې کړ. نو موري مشال لډیو تویل چې د سواد خلکو له سندرو څخه زیاته مزه واخیسته چې دا تر منندو یاده. همدارنګه د میلې ګډونوالو مشال لډیو تویل چې د تفریح داسې نورې مواقع هم مخې ته راوړل پکار دي، ځکه چې دې سره د پښتنو ښکلې انځور نړۍ ته وړاندې کیږي. له سواته نیاز احمد خان راپور لري.
دغه د سندرو بندر سواد سیدو شریف په دودیا حال کې زی رنگونو نومې ټولنې جوړ کړي چې پکې د سیبي په سلګونو خلکو ګډون وکړو. په دودیا حال کې موجود زلمی د لیلا خان سندرو ته ډیر خوشاله ول او خپز را پوری دادی ورکو. سندرغاړي لیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې سواد ته پراتک خوشاله يم او داسې هلې ځلې پکار دي.
ډیر خوشاله باندې دلته راځم او نن دا ایونت او داسې پکار ته چې سواد کې عمده شانتي اکټیویټیز پکار هم دي چې زمونږ د سټوډنټس دي یا نور خلک دي هغه مایند الگ فریش وي.
په دغه موقع ودود یا حال په چمن کې د خوراکونو سټالونه هم لګیدلی ول چې پکې د سیمې خلکو ډیر په مینه شرکت وکړو. ګډون کوونکي وای چې دا د تفریح یو ډیر ښه موقع ده.
د سواد ذائقه، د سواد حسن، د سواد ښکلا دا د ټولې دنیا د پاره به د دې ایونت په بنیاد باندې او د دې ستاسو په تصور سره به ان شاء الله دا ایونت ډیر زیات ښکلی ایمیج وړي.
د سټالونه ما وکتل، ما د کوم پروګرام وکتو، ډیر ښه پروګرام و، ماشاءالله ډیر ښه ترتیب کې ارنج کړی دی او ډیر ښه زبردست مینټیننس ورکړی و. ورو دغه ملګری راغلی هغې سره پچا ګلو وشوه.
رنگارنگ سٹالونا لگون کی وای چې د روزګار خمو خطر لاسه شو او داسې حالې زلې بیا بیا پکار دی
زډیره زیاته خوشاله ما پکار دی چې د غشنت فنکشنز ایونټس پکار دی په سواد کې د سره لکه دا چې اکټیویټیز هم سیوا کیږي او خلکو ته اویرنس کیږي چې لکه اوور اول سر روان دی
د سٹال کې ما بریانی لګولو هغه ګرم ګرم بریانی می خرڅ کړی دی جی شکر الحمدلله خو مهنت یو کو خبرابر خوشحالي وای جی غانی بجانی جی هر څه خوشحالي وای جی
د خوراکونو کلتوري نندارتون تر شپې نه وخته پورې جاری وو چې پکې قسمه قسمه خوراکي شیان ګډون کوونکو اغستل او خوړلې بس تنانو پکې د سوات یخ موسم څخه بچ کېدو لپاره اور چاپېره هم ځان ګرمو
د سوات میله کې سندرغاړې لیلا خان خپل هنر نندارې ته وړاندې کاوه اوس راځي د هغې په آواز د سندر وور دا وا سندرغاړې لیلا خان چې تاسو ته سندر وړاندې کوله اوس ته یو بل هنرمند خبرې دراورو بختیار خټک زلمی هنرمند دی خو د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره شوري هلې ځلې کړې دي د هغو زړو هنرمندانو چې لا ژوندې دي خو خلکو یې کړي د بیا رابرسیره کولو لپاره ډیر کار کړی دی د مشال همکار اساق خان ورسره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اوس مهال ژوند او کار څنګه روان دي
الحمدللہ ډیر حد پورې خدای موږ په علاقہ سیمه باندې غونډه پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې حالات ډیر خراب پاتې شو خو تر دا دمه پورې شکر دی چې د فن سره تړلی هم یو او په برخه باندې مو کار هم ښه مزدار راغلی دی
د ای وی ټی خیبر د پرانیستلو سره سم تاسو را برسېره شوې او خلکو هم پیژندې آیا تاسو هم دغه وخت موسیقي پیل کړ کنه تاسو دینه مخکې هم موسیقي کوله
موسیقي سر دما شو کوم ما اولنۍ چې کوم هڅه کړې و هغه ما لاهور نه په اردو کې کړې و ځکه چې ځکه پی ټی وی ته رالم پی خبر ټلویزیون سنټر ته سرکاري ټی وی ته نو ما ته هلته کې ډراما کې چانس را کوم ماتې تا سم هیرو راځه سم سره ډراما کې کار وکړه هغه ټپی یادونه ټپی چې کله موږ ریکارډ کړې هم د استاد صاحب ګل موسیقي و او هغه د خیبر ټلویزیون اولنۍ ویډیو سندره و نو هغه په وجه ما لږ زیات ما ته په لږ وخت کې شهرت زیات ملاو شو جی
موسیقي مو پراپر زکړې کنه په خپل سر موسیقي کوي
موږ په نوخار کې چې کوم پیدا شوی هم په نوشهره کېند کې پیدا شوی ما نو الته کې موږ سره اقلیت برادری شي و د کریسچن خلک کمیونٹی رونه دی مونږ دی نو هغه سره مو پکې بچپن کې ډیر زده کړه کړی و بیا دی د غری کورنۍ د زیاد او د شاکر زیب استاد دی د کورنۍ سجاد استاد د خپل پاکو بخي غره مې زده کړه کړی و
تاسو د البم خبره وکړه څومره البمونه مو ریلیز شوی او څومره صدرې مو تر اوسه ویلي
سلور البمز مې چې دی غره ریلیز شوی دی پینځه ولکه او تقریبا ما 50 ته پاسه یوصل شپته دي کوم به شوم دغه مرسندرې دي
دا البومونو د ریلیز د سبا څخه د کمیلارې
دي نشته دي او درې دو مکمل توګه معنی هغه نه علاوه د سوشل میډیا اثر د زیاتره کیسټ البمز نه ریلیز کیږي هم پر باندې
خټک سب د دې او لامل به دا هم وی چې کاپی رائټ هلته نشته
دا وګوره احساس خان الا دې کنه چې کلا په یو ملک امن شو صورتحال ټیک شو ادارې په خپل لار باندې روان شي صحیح کار کوي نو دغه خبرې هم څوک مونږ نه نشي اغسته خو زه خو به الا بل کس ته لاس اچوم چې کله زه خپل ځان خورا غونډ کوم مونږ خو ځان ته ټول ترمې پراتی یو خواره واره پراتی یو کنه لکه دا څومره دې مونږ سره دا اوهان ملګری چې وو لکه ځان چې واخلې هارون بادشاه جی واخلې سردار علی ټکر سے واخلې هغه مونږ نه لار دي هغه په بهر ملکونو کې ژوند جوړ کوي سړي وجه دلته امن نو
خټک صاحب تاسو هنرمندانو د پاره ډیر کار کوي هغه دوباره راغواړي هغه باندې نوی سندره وي په نوی میوزیک کې هغه دغه ازاړه سندره وي دغه کار چې تاسو کوي دغه هنرمندانو ته څه ګټه رسولې تر اوسه پوري
او هغه داسې ده چې هم دې خیبر شیشي په وساتت سره موږ د حکومت نه په بیا بیا باندې خو غوښتنه کړې وه هغې ته د ټلویزیون چې څه د وس موازه وه هغه هم ملاو شوي وه او د دې شیشي په زور باندې هغه هنرمندانو ته د حکومتي سطح باندې چې کوم ګامونه پورته شوه په تیر ادوارو کې 1500 روپۍ میاشت نغد پیسو په شکل کې هلته 8 میاشتې هغه وظیفه نه اعزازیه ملاو شوي وه
ستاسې په خپله کومه سندره خپل سندرو کې خوښېږي
ما تاسو څنګه ذکر وکړو ما ته شهرت پہچان یا نوم چې دی نو هغه اومغه ټپی یادونه ټپی چې صاحب ګل استاد هغه موسیقي کړی وه او د خیبر د ټلویزیون شیشي اولنۍ ویډیو وه تاسو ته یاد دي نو هغه ما سره برغ د تړلی دی نو هغه ذکر اکثر چې سلسله شو خامخا کیږي
که زه یو فرمایش وکم چې دا هغه ټپونه یو دوه ټپی کې مونږ ته زمزمه کې خپل مینوالو ته نو
خامخا بالکل سره کوم چې ملګرو خاندې خوشالي گئے د پختنو پختو ژوندې شو خون کوي نا نن مې د زړه ارمان پورا شو زکه په خلا د خوشاله نغمې راځي نا
د بختیار خټک سره مو د اسحاق خان مرکه اوریده اوس راځي د دې هنرمند په واز د کرام الله ګران د غزل په شریک وورو
حالات راتا راخ دیخو ارمان سمرا خیستا دے ہر سوک میں
دا بختیار خٹک سندرہ مواوری دا چھے ویلی جانان سمرا خیستا دے خدا جهان هم خسته ده او ارمان هم خسته ده هنر هم خسته ده او امن هم خسته ده خبره چې د خایس شو نو د انزورګری دی وي خکل حسینه مو هم خبرو په پاکستان کې یو شمیر انزورګران پر لاروی انزورونه او نقشې جوړوي او خطاطی کوي همداسې یو هنرمن حیدر علی هم دی چې وای د پلاس خپل شوی لارې نړیوال شهرت لري رویټرز خبري ایجنټس په دې ډول یو راپور برابر کړي چې لا پامیر ساحل نه اورو
د کراچۍ په ګڼه ګڼه کې داسې لارې ښکاری چې په بیلابیلو رنگونو او نقشونو سنگار شوی پر لاریو د انزورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیسته او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوی نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلی دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغه انزورونه زیات دود شول یوازې هغه خلکو یې پر لاریو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړو نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کوله
علی وای د ټرکونو انزورونه په امریکا اروپا کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگاري خوخیږي
شوق کے لیے کر رہا ہوں نا شوق کے لیے محنت کر رہا ہوں تو بچے
لدے سرا میں شوق دے دا ہم دے شوق لپارا زیار باسم بچوں میرا تو ویل چے ک ٹرک سنگار نہ کڑے بیا یہ نہ چلو نو دا دے خاستہ میں کڑ چے ہغو یہ اس و چلوی
خوبصورت آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے
پا پاکستان کی گن ڈریوران خپل لارے رنگوی او وربانی بیلابل انزورو نہ جوڑوی خدا کار ارزان نہ دی د ټرک پر رنگولو او سنگارولو ل 50 زره واخل تر 15 لک روپے پورې خرچ راځي
پر لاریو د انزورګری په اړه مورا پور اوریده کلونه په خوا هدایت الله هم یو پښتو فلم ته د ټرک ډرایور سندره ویلې و او ز نجیب امیر لته سو اجازه غواړم تاسو د ټرک ډرایور د سندره واوري او خوندونه ته واخلئ
ट्रक ड्राइवर ये मदन पे खबर के सब लाहौर के पयो साथ के दमल को नो पना के गमज ये मद ट्रक ड्राइवर ये मद ट्रक ड्राइवर ये मद ट्रक ड्राइवर ये मद ट्रक ڈرائیور یو لوی سفر دے سفر دے دنیا کے ہر سو یو ڈرائیور دے دنیا کے ہر سو یو ڈرائیور دے ڈمر کا ڈبا دے آخر بہو مدرے گمز یو ٹرک ڈرائیور یو مد ٹرک ڈرائیور یو مد ٹرک ڈرائیور ٹرک ڈرائیور ننتے خبر کے سبا لاہور کے ننتے خبر کے سبا لاہور کے پیو ساتھ کے دو ملک نو پنا کے گمز یو مد ٹرک ڈرائیور یو مد ٹرک